افغانستان کې د سهار 15 بجې سوی. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د لیندیا قوس 15 د دسمبر 15. نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یک شنبه د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 ملي مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. تایلند سلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولی. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان ښځه هغه وخت چې غوښتلې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیر سه شنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی و. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې له یو خصوصي شرکت سره په نګرهار کې د کامې پربند د پانګونې په خاطر د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړی. د دې وزارت په خبره د دې تفاهم لیک پر اساس به د خصوصي شرکت د کامې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید بند پر اثر کولو پرمختګ او د اوبو لګولو پر سیستم کار پیل کړي. د کامې پربند د کار د پیل خبر په داسې حال کې دی چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت لخوا په کامې کې د میرزاخیل او ماماخیل پر دو نورو بندونو هم د کار د جریان خبر ورکول سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایدن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انتونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو د غرض ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ییز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تل ابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه کامو یو اوس پر یو موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په تو شارونو کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو ناببر حمله وکړه چې 1200 کسان ووژل او 215 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې شپږ نوي لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې شي څلور ډیر شي مړ سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدی او دوه نور همکاران د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د ایرانی سندرغاړي مدافع وکیل رسنوي سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدی د آنلاین کنسرت له ننداري وروسته په مازندران ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایه قوې تیره پنجشنبه د احمدی د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغه په دغه کنسرت کې بې لستوڼۍ اوږد کمیس اغوستی وو او حجاب نو رعایت کړی. هغه تیره چهارشنبه پر یوټیوب خپل کنسرت خپور کړ چې پکې وایي زه پرستو یم. هغه نجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې قربان دي ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت 14 لک کسانو وکوت. د پرستو احمدی د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغونکی احسان بیرقدار د شنبه په ورځ نیول سوي دي. د هغه په وینا پر پرستو احمدی د لګیدلو تورونو په اړه معلومات نسته. د کابل د والیبال جام سیالیو څلور غوره ټیمونه مشخص ول. په کابل کې د والیبال ګروپی سیالی چې پرون پای ته ورسېد، د نوو ټیمونو څخه څلور یې وتوانېدل چې د نیمه پای لوبې مرحلې ته لاره پیدا کړي. د والیبال د سرې میاشتې د تلو الف، افغان ملی الف او کابل شروالی ټیمونه د څلور غوره ټیمونو په توګه ټاکل شوی. د کابل د والیبال جام سیالی چې د روانې قوس یا لندې میاشتې پر شلمه د بدني روزنې او ورزش ریاست په جمنازیوم کې پیل شوی، تر راتلونکو دوو نورو ورځو به دوام وکړي. او د زمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرونی بریا د کرکټ د مینوالو او ځینو سیاسي څیرو له تود هرکلی سره مخ شوی. پوخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل ایکس پاڼه افغان کرکټ ملي لوبډلې ته د بریا د مبارکۍ ترڅنګ د لا بریالیتوب هیله کړې ده. بل لوري ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق پر خپل ایکس پاڼه د کرکټ افغان ملي لوبډلې ته د زمبابوې څخه د لوبو د ګټلو مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو د لوبو لړۍ وګټله. کوربا زمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. لومړۍ 500 مسابقه به د سه شنبې په ورځ، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به د روانې شنبې په ورځ وسی. د دوړو هیوادونو لومړی ټیسټ لوبه به د مرغومی اجدي پر شپږمه او دویمه هغه د مرغومی پر دیارلسمه وسی. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه د غرض نور راپورونه زموږ پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com ته ورسي. اوس ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو جوړو چارواکو دا ګنګوسي را کړی.
ډیر خوشاله کېږم، دا د دې معنی لري چې الله سره وي چې موږ ټول د مشرانو په مابین کې محبت نن اتونه.
د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د افغان کډوالو وضعیت ناوړه شول سوی.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ، حالا
کسان چه پده کمپ که جوان که ویده سیاسی بندیان و پسیل دی شرایط دوم را بدی چه دو با او دو ریستون داشته دیر کسان پروانی ستونزو اخته شوی.
با ترکیه که هم افغان کدوال لدول دول ستونزو کریجی
شرایط ماجرین
ترکیه که ده کدوالو شرایط ایر سخت زد سبلو میشتی پا کمپ و اولها قصایتی پور شد.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو تور پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلاست. اوس ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو چارواکو یو وار بیا هغه ګنګوسي رد کړې چې ګواکې د خلیل الرحمن حقانی وژل کېدل د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنجشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل سو. ځینې بهرنۍ رسنۍ، بهرني ډیپلوماتان او سیاسي شنونکي وایي پر ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات شته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه وزیر ته کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبې په ورځ د لیندې په 24مه نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته یې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقانی وراره سراج الدین حقانی یې تر څنګ ناست و وویل
چې یو مشر وینم، یعنی ډېر خوشحاله کېږم، دا د دې معنا لري د الله سره وي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت مینه اتونسته. مه د چا په خبرو غوږ نیسئ، مه سوچ خرابوي.
د ملا برادر د خبرې د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنجشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه سانمرګ برید کې ووژل شو. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګونګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپل منځي اختلافاتو پایله ده، هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپله وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخوندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او وی ویل داعش سږ کال په افغانستان کې اووه داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وو. متقی ویلي د حقانی د وژلو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خلیل رحمان حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې لومړنی غړی دی چې په 2020 کال کې د دې ډلې له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې وژل کېږي. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپل منځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت ناوخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کېږي. همدارنګه لویدیځو ډیپلوماټانو رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینو پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د ابوظبي په یو کم کې دینی افغان پناه غوښتن کې شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړې د فرصتونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې دغه پناه غوښتن کې جدي ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کم کې افغان پناه غوښتونکي نورو هیوادونو ته د لیک په پروسه کې د ځنډ له امله نیوکې کوي او وایي چې د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو د فرصتونو د نشتوالي له کبله له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوی وایي چې دا کم د دوی لپاره د زندان په څیر دی او ډیری ښځې او ماشومانو رواني ستونزې پیدا کړي دي. په دغه کم کې اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي وایي چې په کم کې شپږ څلوېښت تنه افغانان په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
کم کې ګرځېدای نسو، ټولو ته روحي او رواني ستونزې پیدا سوي دي. ډیری ښځې او ماشومان دي. ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او د کار کولو فرصتونه نسته. دا ځای د زندان په څیر دی. وضعیت مو ډیر خراب دی. له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کوو چې زموږ ژغ واوري. موږ آن د لاریون او د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره د اعتراض حق هم نه لرو. د ماشومانو او ښځو روحي او رواني حالت ډیر د اندېښنې وړ دی.
دغه پناه غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه کم ته د امریکا، کاناډا او ځینو نورو هیوادونو په تمه لیږدول شوي، خو د څه باندې درې نیمو کالو په تېرېدو یې برخلیک لا معلوم نه دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له ابوظبي کم څخه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي وایي چې پناه غوښتونکي په دغه کم کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوه تنه چې له ابوظبي کم څخه لیږدول شوي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کم په صنعتي سیمه کې جوړ شوی چې آن پاکې اوبه او شنه سیمه هم نه لري.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالت
کسان چه بده کمپ جوان که ویده سیاسی بندیان و پسیر دی شرایط دوم را بد دی چه دو با او دوری ستون زشتر دیر کسان پر روانی ستون زوخته شوی. زین بوداگان در روانی فشال لامل مل شوی دی. زین زوانان و زان ما جنی کری دی. ده خزا و ماشمانو ده نهیلی کچه برستر بلی مخبر زیاده دوده. او زبخ بلا ده ده غوازیت شاهد باده شویم.
او کم جایی نیست که یک آدم و یک فامیل بر یک
پدی کم کې څوک نشي کولای چې دی وی میاشتې لپاره ژوند وکړي. وضعیت خرابت دی. زه د 2014 کال په لومړی کې لا غزای راووتلم. زماله تګروسته پروسه و درېده. د بشري حقوقو وضعیت په بشپړه توګه تر پخو لاندې شوی او د ماشومان لپاره د زده کړې مناسب شرایط نه وو. لکه څو پرمختللی زندان ته ورته وو. ل خلکو آزادۍ اخیستل شوی وي.
د ابوظبي کم مسولینو د ورته ادا او پاړه چې وړاندې هم مطرح شوی وي څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو فعالانو ټولنه په ابوظبي کم کې د پناه غوښتونکو د سختو شرایطو په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې له ځنډ پرته د اقدام غوښتنه کوي. د دغې ټولنې غړي فهیم فرواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت وطندارا ما د کمپ ابوظبي
په ابوظبي کمپ کې زموږ د هیوادوالو حالت ته په کتو د امریکا او کاناډا په ګډون غه هیوادونه چې د دوی د کډوالۍ قضیه منلی باید د پاتې چارو بشپړولې د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي. د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې مسله کې ښکیل هیوادونه باید له ځنډ پرته اقدام وکړي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې تر دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی و چې دغه افغان پناه غوښتونکو چې ډیری برخه یې د پخواني حکومت کارکوونکي قاضیان او خبریالان دي په نامعلوم برخلیک اخته دي او په ورته وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو له ګواښ سره هم مخامخ دي.
په ترکیه کې میشت ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د کډوالو د نیول کېدو د پیښو پر زیاتېدو اندېښمن دي. ځینې یې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان ته د جبري ستنېدو او په ترکیه کې د کډوالو د لا سختو شرایطو په اړه اندېښمن دي. سنا ککړ او نور تفصیل.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین تر ترکیه هم خیلی سخت است.
ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کمپ کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي. د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسوه، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر جایی که باشه مگر خطر احساس نکنه، یعنی بگیره رد مرز نکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازې تړلې وې، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ را کوله، هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس چې دعوا کوله هغه باید ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو وروستي عملیاتو کې 971 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 3,568 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نېټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پېژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لېږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبا دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال له افغانستان او سوریې دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نه شي او له هېواده تېښتې ته اړ نه شي.
په تېرو درېو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانونه او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمې یو بهرنۍ مسأله، د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. که څه هم تر اوسه په دې بریدونو کې د شمالي کوریا د ځواکونو ګډون په خپلواکه توګه تایید شوی نه دی، خو د اوکراین د لوی درستیز په خبره د اوکراین ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسیې د تیلو تاسیسات په نښه کړي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي مسکو هڅه کوي له کورسک سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو لپاره د شمالي کوریا ځواکونه وکاروي. زلنسکی پرون شنبه د ډسمبر 14 ویلي د معلوماتو پر بنسټ روسیې په خپل وروستیو بریدونو کې د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. زلنسکی وړاندې ویلي که څه هم د شمالي کوریا ځواکونو یوازې پر کورسک سیمې بریدونو کې ګډون درلود، خو په خبره یې شمېر ډېر و. دا زلنسکی د خبرې په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د اوکراین د پوز د مرکزي استخباراتو ریاست په یوې خبر پاڼې کې ویلي و مسکو به ډېر ژر په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته وغواړي. د دې ریاست په خبره ورمه ورځ د شمالي کوریا ځواکونو ته د آماده باش خبرداری ورکړل شوی و. د اوکراین د پاوز د مرکزی استخباراتو په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی د جګړې نومړی کرخې ته سرتیری په عامه موټرو او لارو ورسېدلې دي. تر اوسه خپلواکه سرچینو په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د شمالي کوریا د ځواکونو بریدونه تایید کړي نه دي او نه د روسیې د دفاع وزارت روسه په دې اړه څه ویلي دي. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې په خاوره کې دننه پر کورسک سیمې بریدونه پیل کړل چې د دې سیمې ډېره برخه په خپل ولکه کې ونیوله، خو روسیې د تیر اکتوبر په میاشت کې په سیمه کې د خپلو سرتیرو سربیره د شمالي کوریا د ځواکونو ځای پر ځای کول پیل کړل. د اوکراین لوی درستیز پرون شنبه ویلي په کورسک سیمه کې د ورځې له پیله 45 نښته شوي چې لا هم دوام لري. د لوی درستیز په خبره دښمن تر اوسه اووه هوایي او پر توپخانو بریدونه کړي دي. لوی درستیز وړاندې ویلي روسي ځواکونو په دې بریدونو سره هڅه کړې چې اوکراني ځواکونه په شا کړي، خو دوی نه دي توانېدلي. د لوی درستیز په ټکو اوکراني ځواکونو د روسیې پر هغو تاسیساتو بریدونه کړي چې د روسي ځواکونو ته یې نفتي مواد رسول. تر اوسه روسي چارواکو او د روسیې دولتي رسنیو پر دې نفتي تاسیساتو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې. شمالي کوریا له روسیې سره د روان کال په جون میاشت کې د ستراتیژیکي ملګرتیا یوه موافقه لاسلیک کړې وه چې له مخې د دې هیواد ځواکونه د روسیې په خوره کې د اوکراین پر ضد جګړه کې برخه اخیستلی شي. د روسیې او شمالي کوریا د رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دواړو هیوادونو مشرانو د موافقه لاسلیک کړې او پر بنسټ اوس مهال د روسیې په خوره کې د شمالي کوریا ځواکونه عملا د جګړې ډګر ته رسیدلي دي. د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د شمالي کوریا د ځواکونو کارول د اندېښنې رامنځته کړي چې دا به د آسیا پیسیفیک سیمه بې ثباته او د اوکراین جګړه به نوره هم پراخه کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. لا ځیرک ټلیفونونو د تنکیو ځوانانو استفاده د دوی له ودې سره مرسته کوي که روغتیا ته زیان اړوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب له ځیرک ټلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. ځینې افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډېری وخت یې له ځیرک ټلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له ځیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واټساپ، انسټاګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه یې په موبایل کې تیریږي.
ما از تلفون گیم ټیک ټاک فلم
دی وای ز د لوبو ټیک ټاک فلمونو لیدلو موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم یو یا دو ساعته پاب جی لوب کوم او دومره وخت پکې فلمونه ګورم
دو ساعت چې پاب جی او
د کابل اوسیدونکو سیاوش چې 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي
روزانه صبحانه که می خیزم صبحانه را نوش جان کده
دی وایي زه سهار له چای څښلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم یوټیوب ټیک ټاک او پابجي لوبه مې خوښیږي زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم
جیم نږدې خانه ما نیست از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم
پا کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډېر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مور پلار خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل ټلیفون دوه څخه ډېر زیات نه استفاده کړي ځله خپل کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډېر استفاده کوي هغه د دغه څخه د خپل زده کړو لپاره مهارتونه زده کول لپاره استفاده کړي چې په سمه توګه کارول یې کول شي د اروایي زنو څخه مخنیوي وکړي د په هوای او د سالم فعالیتونو ځایناستي کول او د اړیکو پیاوړي کول په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دسترسي به اطلاعات په منابع
موبایل د معلوماتو زده کړې کلتوري او ټولنیزو اړیکو تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم
زبان استفاده میکنم
د کابل خار اوسیدونکې سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د خوندزیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژي موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند
گردیدن دستکلو دروازه بندی شوی نوسته در تکنولوژی و انترنت سخه کار اخلام او حقا وقفه چیز ما پزدکلو کرا غلیده حتا کام چی دو موبایل او انترنت بمرسته پورا کرم
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل ورځې سیالیو په لوبلړۍ کې خپل کوربا زیمبابوې ته دوه د یو په مقابل کې ماتې ورکړه د لوبلړۍ درې مسیالي د شنبې پورز د دسمبر په 14 نیټه ترسره شو چې افغانستان د درې وکټو په تفاوت وګټله په دې سیالۍ کې افغان لوبډلې د پچ تر ګټلو وروسته د ازل زیمبابوې ته د توپوهنې بلنه ورکړه زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 19.5 ورونه ولوبول او 120 منډې وکړې بیا د لوبډلې مخکښ منډه جوړونکی برین بینټو چې 1.5 منډې کړې وې په افغان توپ اچونکو کې د ازل لوبډل مشر راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول د غراز عظمت الله عمرزی مجیب الرحمن او نوین الحق دوه دوه وکټې ترلاسه کړې افغانستان ورکل شوی هدف د شلم اور په دریم توپ ترلاسه کړ او په دې سره د لوبلړۍ وګټله په دې سیالۍ کې د افغانستان د توپوهونکو له ډلې عظمت الله عمرزی څلور دېرش منډې وکړې د غراز محمد نبی ساحل په څلېرش منډو ناسوځېدلی پاتې شو د همدارنګه ګلبدین نایب 22 او رحمان الله ګربز 15 منډې جوړې کړې په دې لوبلړۍ کې افغانستان دویم او دریم سیالۍ وګټله خو په لومړۍ سیالۍ کې زیمبابوې افغانستان ته ماتې ورکړې وه د پایلوبي د غوره لوبغاړي په توګه عظمت الله عمرزی ونومول شو چا چې څلور دېرش منډې کړې وي او دوه لوبغاړي سوځولي ول خو نوید الحق د اتو وکټو په اخیستلو سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله د دغه سیالیو په تړاو د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاب دریمزي ویلي دي چې یو اربیا د افغان لوبډلې تجربه لرونکو لوبغاړو وخوده چې لا هم دوی ته په ملي لوبډلې کې اړتیا ده هغه وړاندې وایي
او د ګلبدین نو د عظمت کوم پارټنرشپ بیلډ په دواړو او هغه یو وینینګ پلیټ فارم جوړ کړ په ان کې د نبی اړتیا مغه سیناریو کې د غلطه په کاریږي او نبی وو کولای شو چې دا میچ فینیش کړي البته د نبی په اړه باندې ډیر وخت دا خبرې کېدل خو نن یې پروف کړ چې یاره نبی په لاس کوم رب په سیریزونو کې د نبی پرفارمنس په بیلډینګ کې وګورو به ښه بهترین لګیا دا خلک یادا نو د نبی د کرکټ هغه کېدل اندم دا اوندا وخت چې هغه تین تا غشي ډیلیور کړي هغه یو مومنټم ورته جوړ کړي چې په دې کې کیریئر په اخر کې ساری تمره خبر پوم کې هغه لپاره دیغه لپاره خو دی ټیم لپاره ډیر ښه
دغه راز نو موړی وای چې د کرکټ ځوانو لوبغاړو ته باید وخت ورکړل شي ترڅو ځانونه ښه ثابت کړي. د نو موړی په باور په یو یا دوه سیالیو کې هیڅ لوبغاړی نشي کولای چې هغه ځان ثابت کړي شي.
د کرکټ د مینوالو نه به مې دغه هیله چې د ټول پلیئر ته په یو نظر باندې وګوري دا نه ده چې دا د افغانستان آینده ده او دا بل نه ده. کم ینګ هلکان چې هغه ټول ته یو رقم ایکول چانس ورکول پکار دي او ټول ایکول سپورټ ورکول پکار دي. زه چې په یو شي باندې خفص ما غ د عساق رحیمي په نلو بولو باندې دا د عساق رحیمي صحیح ده چې په ایمرجنګ کې چانسونه ورغلل هغه هم دی ځان پروف نه کړ څومره چې موږ تمه ترې لرودله. خو دلته چې په یو میچ نه وروسته بیا د هغه ډراپ کول د ما په نظر باندې هغه هلک ته چانس ورکول پکار دي هغه جوړول پکار دي ځکه چې کله نور هلکان ته جوړې نو د دې هلک هم حق جوړېږي چې هغه ته چانس ورکړي او هغه ولوبیې ته
دا وره ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به د روانې ډسمبر میاشتې په 12 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او تر هغې وروسته به دوه ټیسټ سیالۍ هم ولوبوي.